אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د یک شنبه ورځ ده او د 1949 المریز کال د زمری څورم ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 18 نیټې سره برابرېږي په واشنگټن کې د مخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي د امریکا غک آشنا رادیو د هما نیم ساعته سهارنې پښتو خبرونه پیل کوو د مهمو خبرونو غټ ټکی
یو پاکستانی چارواکی ویلی چې د افغانستان حکومتي مامورین او طالبان به بل اونۍ په پاکستان کې بیا خبرو ته سره کښینی. باراک اوباما وایي چې امریکا او کینیا د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې متحد دي او ترکیه د داعش د ډلې او کوردي توندلارو په خلاف هوایي حملې پیل کړې دي.
په دې خبرونه کې به داعش سره د جنگ په منظور د سوریې د رژیم په اصطلاح میانرو مخالفانو درزل لپاره د امریکا د دفاع وزارت د یو پلان او په کینیا کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د مصروفیاتو او د الشباب د حملې د خطر په باب ریپورتونه واوري او هم په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مخنیوي په باب د یو کمپاین د پیل کېدو په باب زموږ د خبریال ریپورت تاسو ته درواورو. خو لومړی به طاهر اڅکزی او زه سید سلیمان شاه تاسو ته د سات خبرونه واورو.
د پاکستان یو لوړپوړي امنیتي چارواکي امریکا ژغته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو چارواکي به بل اونۍ په پاکستان کې بیا خبرو ته سره کښینی چې د دوی په جنگ ځپلي هیواد کې خونړۍ شخړې او جګړې ختمې شي. دغه پاکستاني چارواکي خپل نوم وانخیست. هغه د افغان مامورینو او د سولې د عالي شورا د غړو هغې ادعا ته جواب وایي چې د جمعې په ورځ دا څرګنده کړې وه چې دا خبرې به د جولای په 10 د چین په شمال لویدیځ کې د اورومچي په ښار کې وسی. پاکستاني چارواکي دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا خبرې به د جولای په 10 په پاکستان کې وسی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه یو رسمي بیان هم خپور کړي، مګر دا یې ونه ویل چې کله. هغه دا هم وویل چې د افغانستان په مطبوعاتو کې چې کوم خبر خپور شوی او ویل شوی دی چې دا خبرې به په چین کې وسی، هغه به شاید داسې هلې ځلې وي چې د دې خبرو دوستانه او مثبته فضا چې اسلام آباد یې د جولای په 9 کوربه و ورانه کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا او کینیا د ټیریزم د ګواښونو په مقابل کې متحد دي. ښاغلي اوباما د شنبه په ورځ په نایروبي کې د کینیا د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو او کینیا ترمنځ د ټیریزم ضد په خاصه توګه د الشباب د ډلې په مقابل کې مؤثر او پراخه همکاري موجود ده. ښاغلي اوباما د غراز د کینیا مننه وکړه چې په زلګونو زره مهاجر ته چې په سومالیا کې د شخړو او جګړو له امله بې ځایه شوي دي پناه ورکړې ده. د کینیا جمهور رئیس هم ویل چې کینیا او د متحده ایالاتو حکومت دې ته ضرورت لري چې ډېره نږدې همکاري سره وکړي چې په سومالیا کې ثبات او امنیت راولي او د حکومت سره مرسته وکړي چې د الشباب لخوا نیول شوې سیمې بیرته لاسته راوړي.
ترکیه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او کوردي یاغیانو په خلاف هوایي حملې پیل کړې دي. خبریالي ډورین جونز په دې باره کې د اسلام آباد څخه دغه راپور شالېږلې دي.
پرون دوهمه ورځ وه چې د ترکیې جټ الوتکو په سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په مرکزونو باندې حملې وکړلې. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په انقره کې خبریالانو ته اعلان وکړ.
Meşru Türkiye Cumhuriyeti devleti kuralları, hukuk kuralları işler. Onun dışında hiç kimsenin vatandaşlarımızı tehdit etmesine.
دوولی هیڅ څوک باید د ترکیې د ارادې په باره کې شک ونه لري او زیاته کړه چې حکومت به یې اجازه ورنه کړي چې ترکیه بې قانونه او په بې نظمه هیواد باندې بدله شي. د ترکیې جټ الوتکو د جمعې په ورځ د عراق په شمال کې د لومړي ځل لپاره د کردستان د کارګر ګوند یا پی پی کې په مرکزونو باندې حمله کړې وې.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په یمن کې به د بشري ملحوظاتو په وجه په 15 ورځنی اوربند عمل وشي. ټاکل شوی و چې دا اوربند د یک شنبه د نیمې شپې د رسیدونه یو دقیقه مخکې نافذ شي. د سعودي عربستان د دولتي مطبوعاتو لخوا په ریپورتونو کې ویل شوی چې په نظامی عملیاتو کې دا ځنډ تابع شوی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په غوښتنه راغلی دی. د اوربند اعلانولو خبر وروسته له هغې خپرېږي چې پرون د شنبه په ورځ د یمن په مرکزي ښار طاس کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي دي.
تقریبا 800 تنه مهاجرین چې غوښتل په کښتیو کې د مدیترانې د سمندرګي څخه تیر سي ژغورل سوي او په سیسیلي کې د پالیرمو بندر ته رسول سوي دي. زیاتره دغه مهاجرین د سودان، اریتریا او سوریې دي او پرون د شنبې په ورځ د ناروی په یو کښتۍ کې دغه بندري ښارګوټ ته ورسول سول او کله چې د صحي معایناتو دپاره په کرښو ولاړو ځینو ښځو او ماشومانو ته خوراکي مواد او د چښلو اوبه ورکړل شوې. یو بل ډله دغه مهاجرین بیا د آیرلند د سمندري قواو په کښتۍ کې د سیسلي د پوزالو ښارګوټ ته رسول شوي دي. د پاکستان په شمال کې سخت بارانونو پرون د شنبه په ورځ دوام درلود او پولیسو ویلي چې څلیرویشت نور مړي هم د سیلاونو د اوبو څخه راایستلي دي. د خیبر پښتونخوا د چترال په سیمه کې په دغو سخت بارانونو او سیلاونو کې د مړو شمېر 240 تنو ته رسیدلی دي. د بارانونو کورونه او سړکونه وړي دي او پلونه نړولي دي او په ټول ملک کې لږ تر لږه 250,000 خلک زیانمن کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو د یو محلي چارواکي له قوله ویلي دي چې دغو سیلاونو تر ټولو زیات د چترال شاوخوا سیمو ته زیات تاوانونه رسولي دي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسې زمونږ د هم نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نوي شو ولایتونو کې تقریبا 15.5 میلیونه ماشومان د شری په مقابل کې وقایه کیږي. په مکړه په دی اړه کابل نه زمنګ د خبريال اکرام شنواری رپورت ته جزاس سلیمان چابای تاسو دروورم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف په مرسته د شنبه په ورځ په نوي شو ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین پیل کړی دی چې په ترڅ کې به د شپږو ورځو په موده کې د 15 کلونو نخکته 15.5 میلیونه ماشومان د دغه ناروغۍ په مقابل کې واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پلان مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د دغه کمپاین هدف د شری د ناروغۍ مخنیوي وښود او ویل چې د خوست، قندهار او هلمند ولایتونه په دغه کمپاین کې شامل نه دي. ډاکټر احمد جان نعیم ویل
شری مرض او مرض چې دا معمولا ماشومان مسببي کوم ماشومان 15 کلونه کته دي زیاتره په دې باندې مسببي او دقیق کشمیره چې مثلا څو کسان د شری د مرض نمري په افغانستان کې د سروې متاسفانه تر اوسه پورې نه ده شوی. تر اوسه پورې 12 د اوت بریک دي ریکارډ کړی دی او البته د عامه روغتیا وزارت محلی کمپاینونه تر سره کړی دي ته سودې دي د انتشار مخنیوي وکړي. وزرا او نوی رضاکاران او روغتیایی مسولینو ته ذکر ورکړ شوی دی.
ډاکټر نعیمی زیاته کړه چې د عامه روغتیا وزارت د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په بیلو بیلو وختونو کې په سیمه ییزه سطح هم د واکسینونو کمپاینونه پیل کړي. په دې کمپاین باندې 4.5 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوالو ادارو لخوا تمویل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بشپړه توګه د ناروغۍ د منځوړلو لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری د واکسین لومړی او دریم ډوز د پوښښ کچه په خپل ورځني پروګرام کې 95% ته ورسېږي چې د شری د پیښو له منځوړلو لپاره یو بنسټیز ګام ګڼل کېږي. د هدف ته رسیدو لپاره په بهرو دریو کلونو کې د ټولنې د معافیت د کچې د لوړولو لپاره هم کمپاینونه پیل شي. امریکایي چارواکو څه موده مخکې اعلان کړی چې په سوریه کې د داعش په ضد د جنگ لپاره به د سوریې د رژیم په اصطلاح په زرګونو میانرو مخالفان وروزي او په وسلو به سنبال کړي. خو په قاهره کې د امریکا خبريالا هډر مردوک په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا دغه پلان لا تر اوسه عملي بڼه نه ده غوره کړې او فقط شپېته کسانې منډلې دي. اوس په داسې حال کې چې ترکیه هم په سوریه کې د داعش په ضد په جنگ کې ورګډه شوې ده، امریکایي ماموران په دې تمې دي چې هلې ځلې به نتیجه ورکړي او د خپل پلان د عملي کولو لپاره به نور مینه روان را جذب کړي. یو کال وشو چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په عراق او سوریه کې د داعش په ضد د جنگ لپاره د یوې ځانګړې ځمکنۍ قوې د روزلو خبره کړې وه او کله چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د پنځشنبه په ورځ بغداد ته په یو ناڅاپي سفر ورسېد، نو امریکایي عسکرو ته په خپل وینا کې دغه پلان په اړه داسې ویل:
We will defeat Daesh because civilization always wins over barbarity. But to defeat Daesh,
موږ به داعش ته ماتې ورکو. تمدن تل وحشت ته ماتې ورکوي او د دې لپاره چې داعش ماتې وخوري یوې غښتلې قوې ته ضرورت دی. موږ به وروزو او په وسلو به سنبال کو، خو د دې ډول قوې تشکیلول یو حکومت ته اړتیا لري چې د ټولنې ټول غړي پکې برخه ولري. اش کارټر اعتراف وکړ چې له داعش سره د جنگ لپاره د میانه روانو د پیدا کولو او روزلو پروسه سوکه ده. امریکایي چارواکو د روان میلادي کال په پیل کې ویلو چې په زرګون میانه روان به سکل وروزي او په سوریه کې به د داعش په ضد د جنگ لپاره میدان ته ولیږي. د امریکا د پلان ناقدین وایي چې دغه پلان په سوریه کې نه عملي کیږي او نه بورنه څه جوړ شي. میرمن سارالی ویسټن چې دا وخت په قاهره کې د بشري حقوقو د نړیوالې مؤسسې هیومن رائټس واچ د شمالي افریقا د څنګه مشري په غاړه لري وای چې دا پلان به هیڅ کله هم کار ورنه کی، ځکه چې
سمه
نه ده معلومه چې آیا په سوریه کې د روان واقعا کومه ډله وجود لري او کنه. اوس ډېر نه وخت دی که چا غوښتل چې من روان وروزي، هغه وخت باید اقدام کړی وای چې د سوریې ولس د دیموکراتیکي اصلاحاتو په خاطر پاڅون وکړ، چای ملاتړ ونه کړ. هغوی مجبور شو چې د سوریې د رژیم په خلاف وسلو ته لاس کړي او جنگ پیل کړي. میرمن سارا وستن وای امریکا غواړي چې صرف د داعش په خلاف د جنگ لپاره ډله پیدا کړي او په عین وخت کې په سوریه کې پر روان کورنۍ جنگ خپل سترګې پټې کړي. لبل خوا د سوری خارجه وزیر ولید معلم وای چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایی بمباریو نتیجه نه ده ورکړې او د داعش پرمختګ سوکه کړې نه ده.
جرى حدیث كثير عن تحالف اقليمي لمكافحه الارهاب. اولا لابد من توجيه الشكر لفخامه الرئيس بوتين الذي كان في مقره تحالف اقليمي ودولي حقيقي لمكافحه
هوائي قوى وجت الوتوكي د اسلامي دولت هدفنا بمباري کړل. یو شمیر سیمه ایز څېړونکي په دې نظر دي چې د امریکا او لویدیځو قدرتونو د نظامي حل ځلو په نسبت د داعش په ضد د جنگ لپاره به د سیمې د ملکونو کوښونه ګټور او مؤثر ثابت شي. هغوی په دې یقین دي. هغوی وایي چې جنگ باید صرف د داعش په خلاف نه، د سوریې د کورنۍ جنگ د پای ته رسولو لپاره باید هم کوشش وشي. سارا وستن وای که څوک دا غواړي چې په مذاکراتو کې د سوریې په جنگ کې شامل اسلام پال ډلې له پامه وغورځي، د جنگ د ختمولو امکانات ډیر کم دي. دا بل خبره ده چې له سیاسي لحاظه څوک له اسلام پالو ډلو سره مذاکرات مناسب ګڼي او کنه، مګر ځمکني واقعیتونه باید حتما په نظر کې ونیسي. دا ډلو په ډیره سخته نظامی قوت حاصل کړی دی او ګوښه کول یې اسان نه دي. یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي هر څومره چې د سیمې ملکونه د سوریې په کورنۍ جنگ کې ورګډېږي، په هماغه کچه به اوسنۍ شخړه پیچلې شي او خارجي هیوادونو ته به یو ښه موقع په لاس ورشي چې د خپلو ګوډاګیانو په وسیله په سوریه کې جنگ جاری وساتي. څارونکي وایي چې د داعش په ضد د جنگ لپاره د میان روانو روزل سم نظر نه دی او په دغه جنگ کې به یوه ډله هم غوڅبره لاسته رانه وړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قل كرام میرا خطا دواکلی غفلات کی کہمید خطا دواکلی غفلات کی کہمید خطا دواکلی غفلات کی غفلت کی دا خطا دو رسا کری زمارا بھائی دا خطا دو رسا کری زمارا
بھائی دا امریکا غاک دا آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو
دا واشنگتن دی په داسې حال کې چې په کینیا کې د الشباب د حملو خطر مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای چې د امریکا حکومت او کینیا د ټیریزم په مقابل کې متحد دي. ښاغلی اوباما د خپل کینیایي انډول سره د یکشنبې په ورځ په نایروبي کې د ملاقات په دوران کې هغه سره د زیاتې همکارۍ ژمنه وکړه. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا خبریال اروپاندي چې د ښاغلي اوباما سره په دې سفر کې ملګری دی دا رپورټ رالیږلی دی. خلیل خان ته ستا خلاصه دراوړئ.
په داسې حال کې چې د کینیا هوایي ځواک میوزیک ژغوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نیروبي کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته راورسېدی او د کینیا د جمهور رئیس اوهورو کنیتا سره د خبرو د اجنډا د سر موضوع د تروریزم ضد جګړه وه. ښاغلی اوباما د کینیا د جمهور رئیس سره د ملاقات وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د کینیا د خلکو حوصله وستایله چې د الشباب ډلې د ګریسیا په کالج باندې برید او ویسټ ګیټ په مارکیټ باندې د بریدونو وروسته ښکاره کړه. هغه د هغې موافقې پلان د لاسلیک کولو اعلان هم وکړ چې له مخې به د کینیا پولیس، عدلیه او سرحدي امنیتي ځواکونه به د اسلامي سختدریزي ډلې پر ضد په جنګ کې پیاوړي کړي. ښاغلی اوباما وویل موږ په سیستماتیک ډول د الشباب تر ولکې لاندې سیمې بیرته نیولي او موږ دغه راز په سومالیا کې هم د هغوی کنټرول رقم کړی دی او هغه شبکې مو چې دلته او په ختیځ افریقا کې عملیات کوي کمزوره کړي دي، خو دا د دې معنی نه لري چې مسله حل شوې ده. ښاغلی اوباما د کینیا د ولسمشر سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې تروریزم په ځواب کې په غیر عادلانه ډول یوه ټولنه هدف ګرځول او یا د هغوی ازادي ځپلو په اړه هم خبرداری ورکړ او ویې ویل چې په دې ډول د یوې ټولنې جلاوالی کرکه او سختې رزي ته لاره هواروي. د بشري حقوقو ډلو د کینیا امنیتي ځواکونه د تروریزم پر ضد د عملیاتو پر وخت په ناسم چلند او ظلم تورن کړي او بل دا چې د کینیا مسلمانان او د سومالی نفوس په نشه کوي. د بشري حقوقو په مسلې جمهور رئیس کناتا دا ومنله چې د تروریزم ضد په جنګ کې تغیرات راغلي دي. هغه وویل دا جنګ زموږ د موجودیت لپاره دی او دا هغه څه دي چې موږ مخکې ورسره آشنا نه وو. کینیا همیشه یو داسې هیواد پته سوی دی چې د مختلفو مذهبونو درناوی یې کړی. د تروریزم مسله زموږ لپاره نوې ده او اوس مهال موږ پر هر ګام کې زده کړې ترې کوو. ښاغلی کنیاتا وایي د هغه حکومت د اصلاحاتو کار کوي او په هغه ټولنه کې پانګه اچونه کوي چې بې برخې پاتې شوي دي. هغه د دې ژمنه هم وکړه چې د فساد د ختمولو لپاره به هڅې جاري ساتي او دا هغه څه دي چې د امریکا ولسمشر لخوا هم وستایل شوې او ملاتړ یې وسو. ښاغلی اوباما وویل دا یقینا ډېر صحیح کار دی چې جمهور رئیس ورباندې ټینګار کوي او څنګه چې ما په خپل ملاقات کې ورسره په دې مسلې خبرې وکړې دا کېدای سي د کینیا د چټک پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ وي. په داسې حال کې چې د غدواړو مشرانو د تروریزم او د فساد پر ضد د پیوستون او همکارۍ ژمنه وکړه، خو د همجنس پرستانو د حقوقو په مسلې مختلف نظرونه درلودل. جمهور رئیس کینیا ته وویل د امریکا د متحده ایالاتو او د کینیا ترمنځ ډېر ارزښتونه شریک دي، خو د همجنس پرستۍ موضوع نه ده پکې شامله. ده وویل د کینیا د خلکو لپاره د همجنس پرستانو مسله اصلا کومه مسله نه ده. دا غدا تبصره د باراک اوباما د نظر سره ډیره جلا وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د هم په کابل او د افغانستان په څو خورونو کې نن د یکشنبې په ورځ د هوا حالات د سانتیګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 18 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په مهتلام کې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په قندهار کې لوړه درجه 44 او ټیټه 25 درجه. په مزار شریف کې لوړه درجه 9 ټیټه 9 درجه. په هرات کې لوړه درجه 15 او ټیټه 25 درجه. په غزنی کې لوړه درجه 10 او ټیټه 10 درجه. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 44 او ټیټه 25 درجه اټکل شوې ده. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 25 درجه سانتي ګراد ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه ده. او د هم د خپلونې په پای کې د دې ساعت څو مهم خبرونه. د پاکستان یو لوړ پوړی امنیتي مامور وايي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به بلونه په پاکستان کې بیا خبرې پیل شي. دغه پاکستانی مامور هغه ادارات کړه چې د افغانستان د حکومت مامورانو ته منصوب شوی وو او پکې ویل شوی چې د خبرې به د روانې میاشتې په 10مه د چین د اورمچی په ښار کې وشي. پاکستانی چارواکي ویل کوم رپورټونه چې د افغانستان په مطبوعاتو کې خپره شوې دي شاید هدف یې دی هغه فضا برهم درهم کې چې د طالبانو او د حکومت د اساسو ترمنځ په مری کې د خبرو په وخت رامنځته شوی و. د پاکستان په شمال کې سخت بارانونو د شنبه پر ورځ هم دوام لرو او پولیس وایي چې 40 نور مړي هم د سیلابي اوبو نه راستلې دي. د خیبر پختونخوا د چترال په ضلع کې بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمېر 200 ته رسیدلی دی. د بارانونو کورونه وړي او سړکونه وران کړي دي او په ټول ملک کې لږ تر لږه 250,000 کسان بې کوره شوي دي. د امریکې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د پولیسو د یو مامور له قوله رپورټ ورکړي دا اوسې لابونو تر ټولو زیات تاوان چترال او د چترال شاوخوا سیمو ته رسولی دی. د تیر اکشن به راهیسې په چترال کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولس په پنجاب کې او بلوچستان کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې به د بشري ملحوظاتو په وجه په 15 ورځني اوربند باندې عمل وشي. ټاکل شوی وه چې اوربند د یکشنبې د نیمې شپې د رسېدو نه یوه دقیقه مخکې نافذ شي. د سعودي عربستان د دولتي مطبوعاتو په حواله ویل شوي دي چې دغه اوربند د تعبیر شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په غوښتنه باندې شوی دی. د اوربند د اعلان د خبر وروسته له هغې خپور شو چې شنبې په ورځ د یمن په مرکزي ښار تعز کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو او په سلګونو کسان زخمیان شو او تقریبا 700 غیر قانوني مهاجرین چې غوښتلې په کښتیو کې د مدیترانې د سمندرګي په لاره باندې ځانونه اروپا ته ورسوي ژغورل شوي دي او په سیسلي کې د پال ریمو بندر ته رسول شوي دي. دغه مهاجرین چې زیاتره د سودان، اریتریا او سوریا اتباو د شنبې په ورځ د نایروبي د ناروې د سمندري پوسټ په وکښته کې د بندري خرګوټ تر سره شوې دي. زیاتره ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. یو بل ډله مهاجرین د آیرلند د سمندري قواو د پوځ وکښته د سیسلي بندر ته ورسوله. د پنځشنبه په ورځ تقریبا 40 افریقایي مهاجرین هغه وخت د مدیترانې په سمندرګي کې ډوب شو چې غوښتلې په وړو وړو کښته کې د لیبیا د سواحلونه حرکت وکړي او ځان ایټالیا ته ورسوي. او د ملګرو ملتونو د ماشومان اداره یونیسف وای چې په یمن کې د روان جنگ له امله د میلیونونو ماشومان آینده خراب شوې ده. دغه اداره وای چې د یمن د معرف د وزارت په مرسته غواړي چې د روانې میاشتې تر 15مې پورې ښوونځي پرانستل شي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو زموږ د هم نن ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. په څو شیبو کې د زړې خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ورځ مو په خیر.